السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ته نن د خالي روز 2013 کال د مارچ د میاشتې 23 نیټه ده. ولی حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومن اورو.
سړی مشهړم به د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پختونخوا د لکی بروته ضلع مرستیال کمشنر وایي چې په سیمه کې د پولیو پر ضد ځنډیدلې کمپاین به د ګل ورځې بیا پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي اوس به هیڅوک په ملک کې مارشل لا ونه لګوي. او د پاکستان سوپر لیګ فائنل میچ سباله د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. او خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د لکی مروته ضلع مرستیال کمشنر شایان جاوا وایي چې په سیمه کې د پولیو پر ضد ځنډیدلې کمپاین به د ګل ورځې بیا پیل شي. د لکی مروته ضلع مرستیال کمشنر نن سهار له مشالو سره په خبرو کې ویل
د لکی مروت د بیګو خیلو د ټولو کلو خلکو په ګډه د دې کمپاین نه انکار کړی و. دوی بیرابیلې غوښتنې کولې چې پکې د بجلی د نشتوالي د ټیوبویلونو د بیا رغونې ترڅنګ یو شمېر غوښتنې وې. خو اوس مسله حل شوې ده او دا کمپاین به د ګل د ورځې نه پیلېږي.
د برسال کې دا چې د بیګو خیلو د دوه شتو کلو د کمیټې مشر همایون خان مشالډو ته ویلي وو چې تر کومه یې حکومت یادې غوښتنې نه وي منلي نو تر هغو به خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي اوس به په ملک کې جوډیشل یا بله مارشل لا نه راځي. شاید اقن عباسی نن په لاهور کې یوې دستوري ته وویل چې په ملک کې به د جمهوریت تسلسل برقرار وي. د ده په خبره اوس هیڅوک مارشل لا نشي لګولی او چې د عوام کومه فیصله وي هغه به منل کیږي. بلخوا د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس اهم تیر روز ویلی وو چې په پاکستان کې د جوډیشل مارشل لا یا عدالتي امریت لګولو ځای نشته او په دې هیواد کې به په جمهوری طرز حکومت وي. د برسال کې دا چې د زیارت پوره ز د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په یو خبري غونډه کې له چیف جسٹس څخه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د جوډیشل مارشل لا ولګوي ځکه د په وینا دلته تر ټولو لوی ستونزه عبوري حکومت دی. د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې هر کال 15 لک کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي. د ادارې نن د ټی بی یا نری رنځ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې تر 150% پورې د ټی بی کیسونه داسې دي چې نه رپورټ کیږي او همدار د رنځ له منځه وړلو لړکې تر ټولو غټ خنډ دی. د پاکستان د ورځې په مناسبت د هیواد ولسمشر محمود حسین یو شمېر ملکي او غیر ملکي کسانو ته سرکاري اجازات ورکړي. دا اجازات 50 کسانو ته په پوځي او 30 ته بیا په ولسی خدماتو ورکړل شوي. دا اجازات ورکولو د دستور تر مخام په ایواني صدر کې ترسره شوه. له ایواني صدر د خبر شوي فیرست تر مخه د اجازات د کیوبا پخواني مشر پیدل کاسترو د لندن میرو صادق خان د پاکستان پخوانی مدني فعال اسما جهانگیر د کرکټ لوبغاړو شاهد خان افریدی یونس خان او پخوانی دینی عالم مولانا حسن جان په ګډون نور یو شمېر کسانو ته ورکړل شوی. مشال ورو ته وګستی 13 ورځې د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له وجې د وجل شو شمېرو 44 تر رسیدلې. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان جوبل شوي. هم دي د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په چودره کې ماشومان هم وجل شوي. د هلمند والی ویاند او مرزواک بیګا په دیړه مشالډو تویل پیخه د لشکرګاه خار په لومړی هوزه کې شوي ده. چودنه په موټر کې د ځای پر ځای شوو موادو له امله شوي. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې د پیخې ذمواري لا هم چانه ده منلې. په شام کې د جنگ څارونکي وایي د روس لخوا د شوي لوزنامې په نتیجه کې د هیواد یاغي وسلوالو په مشرقي غوطه کې یوه محاصره شوې سیمه پرېښودې او د بلې خالي کولو پلان لري. په دې ګام سره شامي ځواکونه د جوګه شوي چې د دمشق د هغو زیاترو مضافاتي سیمو کنټرول ترلاسه کړي چې جنگ پکې روان دی. د پرمختګونو شامي ولسمشر او بشر الاسد لوی بریا ته نږدې کړي. د روس له هغو ده چې د 2018 کال راهیسې له حلب څخه پر زوره د یاغي وسلوالو وستل پیل شوي. خو د اسد اپوزیشن اوس هم د شام په شمال او جنوب غربي سیمو کې ځینې پیاوړي مرکزونه لري. امریکایي چارواکو یو ایرانی کپنی او نه ایرانیان تورن کړی چې د ایرانی حکومت لپاره یې د ملګرو ملتونو د امریکایي حکومت د ځنو ادارو په سلګونو پوهنتونونو او لسګونو کپتانو نه یې په لویه پیمانه ډیټا یا معلومات غلا کړي. تر اوسه د امریکا مرستیال اټانی جنرل د انصاف محکمې د ځنو نورو چارواکو سره په ګډه د دې تورونو اعلان وکړ. امریکایي چارواکو زیاته کړې چې د کسانو تعلق د مب نه په نوم هغه ادارې سره دی چې د ایراني حکومت لپاره د تیرو څو کلونو نه انټرنیټي معلومات غلا کوي. او اخیری خبر د کرکټ د پاکستان سپر لیگ فائنل میچ سباله د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. دا میچ په کراچۍ کې پر ځای وخت 9 بجې پیلېږي. بلخوا نن د فاټا سپر لیگ په 5 ورځ په باجوړ کې هم د دې سیمې زمري لوبډلې فخری خیبر ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. په فاټا سپر لیگ کې 40 لوبډلې برخه اخلي چې په کې به هر لوبډله 5 میچونه کوي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د لکی مروت ضلع د 22 کلو اوسیدونکو خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. وجه یې څه ده؟ د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس په هیواد کې د جوډیشل مارشل لا ګنګوسی رد کړی دی. په پاکستان کې د عدالتي امریت خبرې ولیکيږي. اونیز اخبارونه سروې کې د قبایلي سیمو فعال مهرین افریدی میلمنه ده.
فرست سیکنډ سیمسٹر سټوډنټ وم د بی ایس آنرس او هغه وخت نه ما خپل سوشل اکټیویزم او کار سٹارټ کړو. او بیا په 2010 کې زه بالکل فوکس شوم فاټا ته.
اونیز پروګرام جمهوریت کې مو د بشري حقوقو تعریف او ارزښت موضوع سیړلې ده.
پولیس کې هم ډېر زیات بشري حقوقو مسله یوه نه مسله ده. لکه ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاه دي خو خلک بے وسه یا سکول نه شي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع د 22 کلو اوسیدونکو خپل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. د دغو کلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې لومړی د حکومت د دوی بنیادی ضرورتونه پوره کړي. بلخوا د لکی مروت ضلع چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هغه کلو اوسیدونکو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې د پولیو کمپین به د ګل په ورځ بیا پیل شي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع 22 کلیو په سیمه کې روان د پولیو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د لکی مروت د بیګو خیلو د دغو کلیو د کمیټې مشر همایون خان نن مشال ریډیو ته وویل چې تر کومه د دوی غوښتنې حکومت نوی پوره کړي د دوی به انکار وي.
دا خبره کوي حکومت چې موږ به هر صورت باندې ورڅ چاو د پولیو کنه. موږ ته خو تکلیف ته پولیو ضرورت خوسته ده. یقیني خبره ده چې موږ به بچ ته فائدہ ورکړي. خو چې دغه پیسې پر دې ما ته کور په کور باندې ډبې را روي او بوتل را روي خپل تر چوي کنه. خو ته نو ما ډېر لوی ضرورتونه نور دي. دا مې لوړې مړې له تندې مې مړې دغه ملک شو وسېږي کنه. دا خو ما تسلیمې نه کنه. لا پورې چې هغه ما کوم سہولتونه دي ډېر ضرورت
خو بلخوا د لکی مروت ضلع اسسټنټ کمشنر شایان جاوا مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د کمپاین نه د بایکاټ په اړه د خلکو سره مذاکرات یې پیل کړي دي. خو زیاتوي چې د ګل په ورځ به دا ځنډیدلی کمپاین بیا شروع کوي. د لکی مروت د بیګو خیلو د ټولو کلو خلکو په ګډه د دې کمپاین نه انکار کړی و. دوی بیلابیلې غوښتنې کولې چې په کې د بجلی د نشتوالي د ټیوبویلونو د بیا رغونې ترڅنګ یو شمېر وختنه وی. خو اوس مسله حل شوې ده او دا کمپاین بعد د ګل د ورځې پیلېږي. د دې نه مخکې د جنوبي وزیرستان دوتاڼو قبیلې ترڅنګ په قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا په بیرابیلو سیمو کې د پولیو د کمپاین پر مهال دا ډول بایکاټ کړی و. د پولیو د څاڅکو نه ورکولو سره ماشومانو کې د مازورۍ خطر وي او د صحت د ماهرینو په وینا د دې ناروغۍ اغیزمن تر عمره مازورۍ سره مخ کېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ویلی چې په پاکستان کې د جوډیشل مارشل لا زینشته او په هیواد کې به په جمهوریت طرز حکومت وي. ثاقب نثار دا خبره تیر ورځ په لاهور کې د یوم پاکستان په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. دا چې جوډیشل مارشل لا څه ته وایي او په پاکستان کې ولې په دې اړه بحثونه کیږي، په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
چیف جسٹس ثاقب نثار په لاهور کې د وینا پر وخت هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې په دې هیواد کې به جوډیشل مارشلا یا عدالتي امریت لګول کېږي. نوموړي وویل چې جمهوریت ته د زیان رسولو اجازه به هیڅ چا ته ورنه کړي.
نه به له بهره او نه به له دننه مارشل لا لګول کیږي. د جوډیشل مارشل لا په اړه چې کومې خبرې کیږي په آئین کې د دې هیڅ تصور نشته. په پاکستان کې یوازې یو طرزي حکومت دی او هغه طرزي حکومت یوازې او یوازې جمهوریت دی. دلته د خلکو د رایو ارزښت شته. په دې هیواد کې چې هر حکومت جوړیږي نو هغه به د آئین او قانون مطابق وي.
ثاقب نثار دا خبرې له هغه وروسته وکړې کله چې د زیارت په ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید له چیف جسټس وغوښتل چې په هیواد کې د جوډیشل مارشلا ولګوي، ځکه د پونه دلته تر ټولو لویه ستونزه عبوري حکومت دی. پر دې سربېره په پاکستان کې ځینې سیاستوالان په دې نظر دي چې فوج په مستقیم ډول مارشلا یا امریت نشي راوستلای نو د منتخبه ولسی حکومت پر ضد عدلیه کاروي. خو دا چې جوډیشل مارشلا څه ته وایي، د قانوني چارو پوه قاضي محمد انور پاړه وایي
جوډیشل مارشلا وای دیتا چې آئین دې معطل شي. سپریم کورٹ جج دا اختیار کم زیاد ہے. اوسنی وقت کے عدلیہ استعمال شوم کو عدلیہ آگا فریم ورک کے استعمال شو چې کم داغی فریم ورک خدا کہ عدلیہ دا نشی کولے چې کم کہ عدلیہ پخپل ہم ختم شي. مارشلا نشی کے دے دا نو خبر کی گی چې وزیر اعظم پدی مجبور کہے
په پاکستان کې په 2010 کال کې د اتلسم آئینی بدلون د آئین په شپږمه دفعه کې هم دا بدلون راوستل شو چې هر هغه څوک چې آئین له منځه یوسي یا ماتل کړي نو غدار به ګڼل کېږي، چې د قانون له مخې سزا مرګ یا ټول عمر قید دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم دې ټکي ته په اشاره سره وایي چې فوج د عدلیې له لارې د پاکستان د منتخب وزیر اعظمانو پر ضد اقدامات وکړل.
چونکہ چې لیک په نړیوال مارشل لا خبرې نشي دې دې چې آرټیکل 6 یا پروګرام آرټیکل 3 دې مخه ونیول شو نو اوس دې ادلیر مارشل لا خبرې کیږي. چونکہ دې لیک په نړیوال فوجي مداخلت لاره ونیول شو نو بیا په غیر مستقیمه توګه یا بل واسطه توګه دې ادلیر لاره دا قانون شروع شو. موږ ولیدل چې دې ته په 2012 کې یوسف رزاګیلانی سپریم کورټ لخوا نه استقرار شو. د هغه پسې چې کوم وزیر اعظم راغلو راجه پرویز اشرف هغه خلاف مقدمه شروع شوه. په هغه کې چې نیات پوره شو نو مقدمه ساتو نه رسیده. بیا د موږ وزیر نواز شریف هم عدلیه له لارې نه کړی شو.
بلخوا په پاکستان کې فوج او عدلیه دا ډول اداوې رد کړي او ویل دي چې دوی د آئین په دایره کې دننه خپلې ذمہواری ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې یو شمېر سیاستوال او مدني فعالان د پاکستان سپریم کورټ پر چیف جسټس له دې قبله نیوکه کوي چې هغه بې طرفه پرېکړې نه کوي، خو سپریم کورټ په وار وار دا اداوې ناسمې بللې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په ټولنیزو رسنو کې یو شمېر فعالان د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکه کوي چې ولې د وزیرستاني ځوان نقیب محسود په وژنه له تورن راو انوار سره د مجرم په سیر چلن نه کوي. دوی تور پورې کوي چې ګواکې امنیتي ادارې هغه ته نرمه ګوښه لري. د ترهګرۍ ضد عدالت کې د نقیب محسود د مقدمې وکیل هم دا خبره مني. دی وایي راو انوار په څرګنده مجرم دی او له هغه سره په قانون کې د نرمۍ اجازت نشته. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پر وژنه احتجاج کوونکي فعالان وایي پولیس له تورن راو انوار سره هغه سي چلن نه کوي لکه څنګه چې له یو مجرم سره په کار ده. دوی وای د راوانوار تر دوو میاشتو ورکیده او بیا د پولیسو لخوا له هغه سره پر نرمي ولاړ چلند پښتني راپورته کوي. هاشم خان مندوخیل یو له هغو فعالانو دی چې د نقیب مسعود پر وژنه د راپورته شوي احتجاج پیل یې کړی. د مشال رډیو ته وویل
د پولیس لخوا زخه له اول ورځ زخه دته پروتوکول ملاو سوی دی. اول ورځ سدای عدالت ته پیش سولې ل د سره انسداد دهشتګردی اسکاوډ ولو او دای ډیپلوماټیک انکلو ته په خپل مرزي کلل ولو او بیا دای شپ وی آی پی طریقہ په جهاز کې راوړو. نو اوس د پ درخواست باندې د خپل کور جیل ور قرار کړی دی. موږ وایي چې د یو عادي مجرم دی او د مجرم سره پکار دی چې د مجرم غونځې چلند وسی.
راوانوار د تیری چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته تر وړاندې کېدو وروسته کراچۍ ته یوړل سو او هلته د ترګري ضد عدالت په یوه میاشتنی ریمانډ پولیسو ته سپارلې دی. په دې عدالت کې د نقیب مسعود د وکیلانو د ډلې مشر ایډوکیټ پیر رحمان مسعود هم بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا له راوانور سره پر چلند نیوکه وکړه.
چکم انداز سره ډیر رالو بغیرت کړی عدالت ته رالو ډیر غټ پروتوکول سره رالو. چکم سټاف ور سره وو هغه ډیر ټینشن کې وو دی خوشاله.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود وویل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې له یو مجرم سره دی د هغه په خوښه نرمي وسی.
هغه ملزم دی هغه گرفتار شوی دی. گرفتاری دا مقصد نه دی چې هغه کور ته ځي. هغه به هغه ته به سہولیات ملاویږي چې کوم تھرډ ورلډ کنټریز کوم کنسپټ دی یا پاکستان کې کوم پریکټس دی دا د هغې پریکټس د هغې قانون سراسر چې کومه ده خلاف ورزی ده.
د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو پخوانی افیسر راو انوار د نقیب مسعود وژل منلی و او پر هغه یې د ترهګرو د ملګرتیا تور پورې کړی و خو وروسته په لټنو د هغه دا تور غلط او نقیب مسعود بېګناه ثابت کړ. نقیب مسعود د روان کال د جنوري پر درېمه نیټه په کراچۍ کې تښتول سوی و او بیا یې لس ورځې وروسته یعنی د جنوري پر دیارلسمه نیټه مړی میندل سوی و.
داو بوریوال کاکر د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر ویلی چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو په خوانی افسر راوانوار په خپل خوخه عدالت نه دی وړاندې شوی. نوموړي سپریم کورټ ته د راوانوار له حاضرې دوه وروسته دا خبره کړې ده. د راوانوار له گرفتارۍ وړاندې د پاکستان سپریم کورټ ویلی چې هغه چاته به سخته سزا ورکوي چې راوانوار یې پټ کړی وي. دا چې راوانوار څنګه عدالت ته حاضر کړ شو او د پاکستان په قانون کې د سہولتکار یا د مجرم د پټونکو لپاره سزا زاده. احمد شاه اعظمی رپورٹ لري.
د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر د چهارشنبه په ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل ته د مرکه پر مهال ویل چې عدالت د سه شنبه په ورځ دفاع وزارت امر کړی وو چې د راو انوار نیول باوري کړی. یاد وزارت د پاکستان له بیلابیلو ادارو سره د هغه د نیولو په اړه خبري وکړي چې بیا وروسته راو انوار سپریم کورټ ته حاضر شو. نوموړي په سپینو ټکو کې دا ونه ویل چې راو انوار د ادارو لخوا سپریم کورټ ته راوستل شو. د خرم دستگیر دا بیان په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر بحثونه راولړ کړي چې راو انوار دومره وخت چاپټ کړي وو. د وزیرستاني ځوان قبله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو دغه پخوانی افسر د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې هغه وخت سپریم کورټ ته نابرابر راغلی کله چې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګه د نقیب مسعود د وژنې د مقدمه اوریدنه کوله. وروسته د عدالت پر حکم راوانوار د پولیسو لخوا ونیول سو او له عدالتي کاروایی وروسته کراچۍ ته ولېږل سو چې بیا هلته د پنځشنبه په ورځ د ترهګرۍ ضد عدالت د اپریل 23 پولیسو ته په جسماني ریمانډ وسپاري. د راوانوار له گرفتاری وړاندې د پاکستان سپریم کورټ ویلی و چې هغه چاته به هم سخته سزا ورکوي چې راو انوار یې پټ کړی وي. په پاکستان کې د قانوني چارو کارپوه نور عالم وایي چې د قانون له مخې د مجرم سہولتکار ته تر ټول عمر قید پورې سزا ورکول کېدای شي.
پاکستان پینل کوٹ کی ہوتا 201 دفعہ وہی ددی دفعی لاندی چی کم سڑے سہولت کار بھی یا کم سڑے چی دی مجرم یا جرم پٹولو کوشش ہو کی یا چی مجرم ہی او آغا چی دی آغا تا تحفظ ور کی نو پا آغی کی چی دی آغا تا چی دی دا عمر قید پوری سزا ملاوی دیشی.
راوانوار لتیر شاوخه دوه میاشتې سفاراره وو او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرې دوه حکم کړی وو خو هغه د مارچ 23 حاضر نسو. نورالم وای سپریم کورټ ته په کار ده چې د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې د راو انوار ترڅنګ د هغه سہولتکاران هم شامل کړي.
الته په دهشتګردۍ کې ټول چې کم پانسی شو سہولتکار وو نو هغه دې کې چې سہولتکار ته پانسی ملاويږي او دلته کې ټول پاکستان میډیا په ذریعہ باندې ټول خلکو ته پته وو چې دا یو مجرم دی او دته تحفظ ورکړی شوی د قانون په لاس کې اخیستی او دا په خپله یو چې دی خودکش بم ہو او هغه موجود چې دی هغه په خاموشه پاتې شو. سپریم کورٹ ته پکار دا او چې پاغه خپل آرڈر کې دا آرڈر کړی وي چې دا دومره وخت پورې چې د تک چا کم سړی چې دی سہولتکار پکې جوړ شوی هغه ته دی هم چې په دې کیس کې ملوث کړی شي.
روانوار د اوشت کلن وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچۍ کې د جنوري پر درېمه تشتول شوی وو او مړی د جنوري پر دیارلسمه په ښار کې وموندل شو. د سنسبی د پولیس پخوانی افسر ایس ایس پی راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیس سره په مقابله کې ووژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه داوی ناسمې وبللې او ویښودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو.
دا و احمد شاه اعظمی په جلال آباد کې د غنو مدني ټولنو استازیو د یو لاریون پترس کې په خیبر پښتونخوا کې د پښتون غورنې غورسنګ ملاتړ وکړ. په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د پښتنو د حق غوښتنې ملاتړ دی وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په ریپورت کې راکوي.
د پښتون ژغورنې په ملاتړ کې د غلاریون چې د ځوان بدلون مدني ټولنې تابع کړې وه په لزګونو مدني فعالانو پکې برخه اخیستې وه. د غلاریون د جمیل المنزور وروسته له پښتونستان واټ څخه پیل شو او د باچا خان تر مزارې د لروبر یو افغان شعارونه بدرګه کول. لاریون کوونکو د ترن خان دغه سندره چې د پښتنو د بیدارۍ لپاره یې تازه خبره کړي په لوړ غږ غږوله. د ځوان بدلون مدني ټولنې د بهرنیو اړیکو مسول جلال یعقوبی د دغه لاریون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
کوزه پښتونخوا کې چې د پښتون ژغورنې کوم خوځښت پیل شوی دا واقعا د ستایلو دی. هغوی بغاوت نه کوي بلکې هغوی خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره لاریونونه کوي. موږ په بشپړ ډول د هغوی د حقوقو د غوښتنې ملاتړ یو او پر ټولو نړیوالو سازمانونو او دغه ډول د پر بشري حقوقو غږ کوو چې د هغوی حقوق دې تضمین کړي.
لاریون کوونکو د باچا خان په مزار د ګلونو گیډۍ هم کې خودي او د هغه روغتۍ دوا وکړه.
دا مشال ریډیو دا
نن د ټي وی یا نری رنز نړیواله ورځ منځل کیږي. کسه هم په نړۍ کې د دې رنځ مخنیوي لپاره بیلابیل درملونه جوړ شوي او یو شمېر هیوادونه دا ناروغي تر ډیره کنټرول کړي. دا خو په پاکستان کې اوس هم مرکل په لکونه کسان په دې رنځ اخته کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې ټي بي رنځ په څه حالت کې دی او د دې مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي، په دې اړه مچ اعظمي د خیبر پښتونخوا د ټي بي کنټرول پروګرام له مشر ډاکټر مقصود علي خان سره مرکه کړې ده.
پاکستان ټي بي حواله سره په دنیا کې د دې رنځ دا زیاتوالی په وجه په پنځم نمبر باندې دی او زمونږ په ملک کې سالانه د 500,000 زیات مریضان هر سال نوی جوړیږي. اور په دغه حساب سره زه خو چونکه د خیبر پښتونخوا خبره وکوم نو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه شان تر 70,000 نه زیات مریضان هر کال جوړیږي. په ټولو صوبه کې په ټولو ضلعو کې په هر اسپیټال کې د ټي وی د علاج ممکنه جوړولې ده او د ښکشانتې د دې تشخیص مفت تشخیص او مفت علاج په سرکاري هسپتالونو کې د ټي وي د مریضانو دا ممکن جوړ کړی دی.
بل پښتنه زما ده چې نړۍ یا دنیا دومره زیات پرمختګ وکړي او روغتیا د پاره نوي دوايان یا نوي درملونه جوړ شول، وجه څه ده چې په پاکستان کې په دومره زیات شمیر کې بیا هم خلک د ټي وي پر انځخت کیږي؟
زمونږ خلک چې دی هغه د دې مفت خدماتو نه او سہولیاتو نه فائدہ نه اوچتوي او زیات تر سرکاري نیم نه زیات تقریبا 60% هغه سرکاري هسپتالونو ته مریضان راځي. ولې د 15 نه والا تر 70% پورې چې کوم مریضان دي هغه پرایویټ سیکټر ته ډاکټرانو ته ځي. هغه ډاکټرانو ته ځي چې کوم پرایویټ سیکټر کې کار کوي. تر دې دمه پورې تقریبا 1,500 پرایویټ پزشکان یا ډاکټرانو ته مونږ د ټي بي د تشخیص او د علاج تربیت ورکړی دی او هغه مونږ سره چې دی نو مونږ ته مریضان را لیږي او د بین الاقوامي معیار چې کوم دوایان مونږ مفت ورکو او دغه شان د خدمات ورکو نو هغه مونږ سره همکاري کوي او دا په 1,400 ضلعو کې
ډاکټر صاحب، تاسو د انتظامات خبره وکړه چې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا حکومت ډیر زیات کار کړی دی چې ترڅو د ټی بی کنټرول کی، خو زما پښتنه دلته دا ده چې د دې هر څه باوجود بیا هم ولي د ټی بی په مریضانو کې په ناروغانو کې دومره زیاته اضافه کیږي یا دومره زیات خلک په دې رنځخته کیږي؟
تاسو ته دې دا وایم چې یو د ټی بی مریض چې د هغه علاج یا درمان په صحیح طریقه ونشي نو هغه سالانه لسونه والا تر پنځل سو پورې نور زیات مریضان جوړي، چونکه موږ سره اوس هم 40% مریضان چې دی نو هغه لا موږ نشو تشخیص کولی، موږ ته ناراضي. نو تاسو دا وګورئ چې دا 40% چې کوم مریضان جوړیږي، کم از کم 40,000 مریضان زمونږ په صوبه کې، نو دغه لا اوسه پورې زمونږ د وای نوکري. نو زمونږ ته دا فکر دی چې د دغې نه دا ټی وی همداسې نوره خپرېږي او نوره راځي.
سر ډاکټر صاحب، زما اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو د ټی بی د کنټرول لپاره اولس ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
زمونږ دې دا پیغام دی چې تاسو په خپل کورونو کې خانوادګانو کې ګیر چاپیره وګورئ چې یو کس یو مریض ټوخی کوي، داغه بلغم راځي، داغه تبه کیږي، داغه وزن کمیږي، نو تاسو هغه د سرکاري یا شخصي هغه شفاخانو ته ولېږئ چې په کوم کې د ټی بی مفت علاجونه دي. هغه باندې زمونږ دغه د پروګرام نښه وي، د حکومت نښه وي، او د ټی بی بهترین زمونږ خدمت به دا وي چې دا ارلی دا بهتر، یعنی څومره زر موږ دې ته علاج شروع کړو نو دومره زر بریزم ټیک شي او نورو خلکو ته هم دا بیماری نه خورېږي. او ټی بی قابل علاج دی، د ټی بی علاج سبا نه بلکې نن.
په خیبر پښتونخوا کې د ټی بی د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود علي خان سره تاسو خبرې اوریدلې. په خوست کې د کنسرتونو، اتڼونو، میلو او بندارونو په بدرګه پسرلی میلې روانې دي. زموږ همکار نجیب الله خیل یې تاسو ته تفصیل راکوي.
د نوي کال په دې اولو شپو ورځو کې ډلې ډلې ځوانان میله ځایونو، د زاز میدان، تڼیو او زدرانو غرنیو سیمو، همدارنګه نورو باغونو، دښتو او زیارتونو ته ځي او هلته میلې او ثباتونه کوي. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقي پروګرامونه او اترونه هم ترسره کیږي. بادشاهزادین د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سونه سرخ کلي اوسیدونکی دی چې د خپلو ګډو ملګرو سره یو ځای د خوست تفریحي غونډې ته د میلې لپاره تللی.
مشوره ته په د وستې خوست خلکو ته، خوست غړو ته ډیره مشوره ده. بیا پرم بوخته لاړو، هغې نه لاړو ګلم خون ته. د ګلم خون لاره اوس خلاصه شوې وه، موټر یې پر پرېښول، خو موږ د کوم ځای پورې چې سرحد وی ته لاړو 15-30 نفره داسې ملګري وو، یو ځای لاړ شوي وو، نور خوستیان هم ډېر هلته تللي وو.
د خوست یو بل تن اوسېدونکی شمس الله شباب وایي د نوي کال پیل ډېر ښه و. د پسرلي په دې شپو ورځو کې ډېر خلک په میلو او ثباتونو لګیا دي.
ډېر ښکلی کل و، الحمدلله ډېر خلک دي. د غونډې ته موږ نن ندرک شوي یو، ښکلي ثبتي ننګ وکړل. میدون ته لوړو او نوي میدون ته لوړو، دا بیرخ شجګېدو غونډې کې ده ته روغلي و، ثبتي ننګ وکړل. مارګلي انډیولون وال شهید دربار شو، دا نوی ښکلی ځای جوړ شوی دی. تڼیوال پارک شو، دا نوې سپیلېږي، ډېر ښکلی پارک دی. ماشاءالله ونې کې رسېدلې دي، ښکلي ښکلي سامان کې رسېدلې دي.
د قیام الدین په نوم یو بل ځای اوسېدونکی وایي په اخترونو، د جمعې په ورځو او د نوي کال په اولو شپو ورځو کې ډېری خوستي جنکي میله ځایونو ته ځي.
دلته راغلی یم د متون بابا غونډۍ کې، دا ځای کې تفریحي ځای دی. دا زموږ تفریحي ځای دی چې جمعې په ورځو داسې خلک راغونډېږي، او اختر په شپو ورځو کې، د نوي کال په شپو ورځو کې
مسئول مدیر سپین روان نورزی په خوست کې د پسرلنۍ شپو ورځو د لمانځنه په باب وویل.
هر ځای کې، په هر صحرا کې، تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو، په ډلهیز ډول راوتلي وو، اتڼونه یې کول، مجلسونه جوړ کړي وو. ډېر د خلکو سات تېر شولو، خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
یاد دي وي چې له پخوا نه په خوست کې د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې پسرلنۍ میلې جوړیږي. خلک او ځوانان د یاد ولایت په تفریح ځایونو، غونډیو او له زیارتونو سره نږدې راټولېږي، ثباتونه، بنډارونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له اسرار عالم مومند.
د خبر پخوا د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر مشال رتب ویلي چې په سیمه کې د پولیو ضد ځنډېدلې کمپاین د ګل ورځې بیا پیلېږي. دا براسې حال کې دا چې د بیګي خیلو د دوه ویشتو کړو د کمیټې مشر همایون خان مشال رتب ویلي چې تر کومه یې حکومت بنیادي ضرورتونه نه یو پوره کړي نو تر هغو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې هر کال 5,00,000 کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي. د صحت نړیواله ادارې نن د ټی بی یا نری رنځ د مبارزې نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل بیان کې ویلي چې په پاکستان کې تر 150% پورې د ټی بی کیسونه داسې دي چې هغه نه رپورټ کیږي او همدا د دې رنځ له منځه وړو لړکې تر ټولو غټ خنډ دی. د پاکستان وزیر اعظم نن په لاهور کې د سوری ته ویلي چې اوس به په ملک کې جوډیشل یا بل مارشل نه راځي. دا براسال کې دا چې د زیارت پر ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په یو خبري غونډه کې له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې جوډیشل مارشل ولګوي. تیر ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له وجې د وژل شوو شمېرو 44 ته رسېدلې. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان ژوبل شوي هم دي. د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنه کې ماشومان هم وژل شوي. په شام کې د جنگ څارونکي وایي د روس لخوا د شوې لوزنامې په نتیجه کې د هېواد د یاغي وسلوالو په مشرقي غوطه کې یو محاصره شوې سیمه پرېښودې او د بلې خالي کولو پلان لري. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ فاینل میچ سبا په کراچۍ کې د پیښو زمي اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. بل خوانند فاټا سوپر لیگ په یو میچ کې باجوړ زمري لوبډلې فخر خیبر ته په 4 وکټو ماتې ورکړه.
لنډ خبرونه تاسو ته اسراره لمومن نو اوریدل. اوس په اونیس پروګرام سروې واوري دغې پس یو بل هفتوار پروګرام جمهوریت لرو چې پامیر ساحل یې جوړوي. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې مهرین افریدی میلمنه ده. مهرین د پاکستان له قبایلی سیمه خیبر ایجنسی سره تعلق ساتي. هغه د فاټا د ښځو او ځوانانو د بشري حقوقو لپاره کار کوي. مهرین یو فعال ده، د سیاست جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره کار کوي او د پالیسۍ پر مخ وړونکې ده. هغه د فاټا د ځوانانو د سیملې مشره ده. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره کې د مشاورتي ګروپ غړی هم ده. څوک هغې په پېښور هایکورټ کې د فاټا د ښځو لپاره په سینټ او قومي اسمبلی کې د نمایندګۍ په هکله یو درخواست هم جمع کړی و. نن په پروګرام کې له مهرین سره خبرې کوو. تا له هغوی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم مهرین، ډېره ډېره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې ساخلې. څنګه یې تاسو؟ ښه
I'm fine. ډېر ډېر مننه تاسو ما ته ټایم راکو او دې ټایم ډېر ښه دی کې ما په پېښور سپورټس کمپلیکس کې دلته ډېر ښه گیم انټر پروینشل گیم روان دي. تاسو لږ ډېر آواز برازي هم ډېر ښه ایونت شو. د فاټا ډېر ښه سکور راغو. د موږ خیبر پختونخوا نه هم ډېر ښه سکور روان دي.
انټر پروینشل گیمز دي دای باره کې خو به د نخا مخا تپوس کو. تاسو په دومره ښه ایونت کې لګیاي ولاړ یې. تاسو ما ته ویلي مې چې مصروفه به یې، خو بیا هم تاسو په وخت راکې. نو څنګه رڼا واچوي دا څه لوبې دي؟ تاسو غلطه څنګه رسیدلی یې؟ ستاسو په کیسه کردار دی؟
تاسو هالي پته ده چې ما مختلف ډیزیګنیشن باندې گیم کار کوم. سره سره د وومن د پارا یم، یوت د پارا کار کوم، او د فاټا اولمپک اسوسییشن د وایس پرزیدنت هم یم. د قبایل سیمو سره د اولمپک ټیم د خپل ریپرزنټیشن کولې یایو. او دا کوم چې نن گیم روان دي، دا انټر پروینشل گیم دی آل د پورا پاکستان لیول باندې. او دا ارګنایز کړی چې پاکستان اولمپک دی او خیبر پختونخوا از هوستینګ د ایونت. اینڈ ماشاءالله زمونږه د فاټا پلیئر سیریز ډېر ښه سکور روان دي.
مهرین تاسو په دومره کم عمر کې په دومره ډېر فرنټس باندې لګیا هي کار کوي. اراده هم څنګه وکړه، اولې موکړه، او څنګه تاسو دا کار پر مخ وړه؟ د خپل تجربه را سره شریکه کړئ.
کله چې انسان حوصله وي او د کار کولو جذبه وي نو هغه انسان بیا اوس کو هغه بیا روان وي. هغه درې کې نه 2006 نما خپل د یونیورسټي آی واز د فرست سیکنډ سیمسٹر اسٹوڈنٹ فرام دی بی ایس آنرس 2006 کی جی. او هغه وخت نما خپل سوشل ایکٹیویزم او لکار سٹارٹ کړو. او بیا سلولی ان گریجولی پر 2000 10 کې زه بالکل فوکس شوم فاټا تا 2007 نه ما پورا پاکستان لیول باندې کار کولو بیا ما ریلایز کړ چې ګور آی هاف ا اپورتونټیز آی هاف ا ټیلنټ ما کې یو خبرو کولو سره یش دا وای نو چې خپل خلکو د لپاره فوکس شم او خپل خلکو د لپاره کار وکم یا دا دي چې ډیفرنٹ پوزیشن باندې دا آل دي دا ټول اون ری پوزیشن دي الله تعالی دې شکر ادا کوم چې دا دي پوزیشن دي چې دا انسان ته په قابلیت ملاوي د اولمپک اسوسییشن د ازازی وایس پرزیدنت هم دي د یو ان وومن ایڈوائزری بورډ ممبر یم دیس از آلسو ا اونری پوزیشن فار می او دین علاوه د فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ڈیولپمنٹ اسوسییشن د چیئر پرسن یم دیس از ان ارګنایزیشن وی ار ورکینگ فار د وومن اینڈ یوت اف فاټا اون دیٹ پلیټ فارم
خانو تاسو خزو د ځوانانو د انساني حقوقو لپاره کار کوي دا راته وایي چې دا کار لک سخت خونه دي تاسو لپاره یا شروع کې سخت وو تاسو څنګه مقابله وکړه لکه لارې کې څه چیلنجونه خونو
ڈیفینیٹلی خاص کر فیمل لپاره ډیر چیلنجز راځي انیشلی آئی واز اباؤٹ ٹو ورک چې زه د خزو لپاره کار وکړم بٹ سلولی اینڈ گریجولی ما ڈیسائڈ کو چې د خزو په ځای په کاردار چونګ یوت لپاره کار وکړو بیکاز چې کوم ډایریکټ خزو نو واخلو چونګ خزو لپاره کار کوو نو هغه کې بیا انسان ته ډیر هرډ راځي بیا خاص کر دمګ قبایلو سیمو کې او خیبر پختونخوا د سیمو کې دلته بیا انسان ته ډیر هرډ راځي انیشلی د یوت څنګه کار سٹارټ کو او بیا سلولی اینڈ گریجولی یوت چې تاسو په طرف فیمل راځو part of female youth no sara sara youth jo singa focus the female bandi ama khas kar the part of female bandi agay reason dare ke part of women are very marginalized aw kitab katri ma sara pa social media ban ta so add hum ye ke recently ma yo public interest writ petition file kare de pa high court of peshawar ki
bilkul
aw allah fazl de ke agay approve sho agay کو فکس شو او سبا هغه کې پلنه هیرینګ دی او دا کیس شری دا بیسیکلی موږ د پاره کړی دی چې کوم د فاټا وومنز دی هغه ته په نېشنل اسمبلی اف پاکستان او سنټ کې سیټ ملو شي
دا تاسو په کوم بنیاد باندې دا ریټ پټیشن فایل کو تاسو د کوم مقصد لپاره دا چې د درخواست جمع کړی
دی چې هغه سوسایټي هغه پورې وړاندې د شیټ له هغه نشي کامیابېدلې چې څو پورې موږ د society ke male or female to equal representation warno ko equal participation warno ko munga the kabaili sumo ki ya pakhtano pakhtunkhwa sumo ki munga de aman khabar ko khuda aman aa pore nishi rat le so pore munga the women chare de ka 51% population de pa pakistan ke de zanano ke damga add no ko munga aa level ta nishi rat de ya damga ni ma society ba munga shata pa de shi munga ka shani kabaili sumo ki kata so ho re no فاٹا شری وومن شری اغا ٹوٹلی اگنور دی قبائلی سے مخد ٹوٹلی اگنور شری دی او خاص کر پر لیجسلیٹو پروسیس کے او پولیٹیکل پروسیس کے ایڈمنسٹریشن لیول مائن دی ریپرزنٹیشن بالکل نشتا تو زمونگا دا کیس چری دائر کولو مقصد داو چې فاٹا وومن تک د نیشنل اسمبلی اف پاکستان کے ریزرو سیٹ ورڈ کری شی سنگ چې د پاکستان نور خود تو ورڈ کری شی دی آرٹیکل 51 اف کانسٹیٹیوشن کے 21% سیٹ دینا زمونگا دا فائدہ ہی زمونگا آواز اف نیشنل لیول باندې پورته کیږي او الټنبا نیشنل لیول باندې پالیسی میکینګ کیږي او هغه پالیسی میکینګ باندې فاټا خزو ته پارا فرندلی کیږي
تاسو دا باور کړی دي چې خزې هم د گیمز یا د سپورتس میدان ته راشي لکه د باره کې تاسو سره له زلشتہ
بالکل جی او ما د خپل کور نه سٹارټ کړی دا زما کشر خور چې را مسکان افریدی شي اس پارټیسیپیټینګ ان د گیم اند ماشاءالله غي درې سلور میډل سیکنډ پوزیشن درې میډل زغه اچیو
مبارک
پروونشل گیمز کې دیس از ا ویری بیگ اچیومنت فار فیملی فار پاکستان او بیا خاص کر هغه د قبایلو سیمو ته او هغه پښتنو سیمو ته چې کم زه کې د فیمل رسل ډیر ګرانه خبره ده ان شاء الله کوشش کوی دا دي چې د فاټا کې ټیلنټ هنټ شي او خاص کر د زنانو د لپاره فیمل د لپاره وړې ماشومان د لپاره چې دمګ سپورتس کې روبا سو د لپاره سٹیټ ویل پکار دي چې او بدقسمتی دار چې سٹیټ ویل هغه نه دی چې کوم انتا په دې خاص کر سپورتس سیکټر کې پکار دي نو ویری هوپفل ډیر امیدونه دي اوس گورنمنٹ ہوم انٹرسٹ لگی لگیا دے قبائلی سیموں کے سپورٹس کے انٹرسٹ لگی لگیا دی تو امید ڈیر دے چی ان شاء اللہ راتلوں کے وقتوں کے بعد زمگا بڑے بڑے بچیاں بڑے ڈیرے راشی سپورٹس تھا
مہرین او اوریدون کې لرو هغه ته وار ورکو چې تاسو سره د پوس کې صحیح شو
زما لیاقت علی سیما بټخیر لخوا سلامونه درنه د دې د زده دي کار او د دې چې کم زیار دی دا زه اپریشیټ کوم زه په خپل باندې چې کم دینو هم د لوریانو پلار یم دا یو قسم لږ کم دینو د خزي چې کم غو کوارډینیشن دی په زمون پټولنه کې د دینه بغیر ترقی ناممکن ده خو د بده مرغ چې کم دینو مونږ په دې منطقه کې ژوند کو چې الته کې د ژوند آثار د تیرولو چې کم دینو د تعلیم په مت کې ترقی په مت کې ډیر زیات کمی او ارومو مونږ چې کم دینو د پلارانو یارونه دغه خويندو په الوت کې چې کمنو داغي وزري ورکټ کو زدا تاسو ته دینه کوم چې د دې چې کوم مطلب جنکې دي د تعلیم په مت کې خاص کر د پاټه خبره وکوم زه په خپل باندې د ملکن سره تعلق ساتم زم په پاټه ایریا کې ما نو زدا غواړم د دې نه تاسو کوم چې د دې چې کوم اهلي زلي یو پیرنټس ته دیو کینی او دغه ماشومان نو تعلیم لپاره خاص کر جنکې یا چې کمنو سپورتس ته توانو دا ډیر زیات ګران کار دی دی په دغه ټیک کې دا پیرنټس چې کمنو څنګه کنوینس کوي پیرنټس ته طرف چې کمنو دې ته ریزیسټنس تاو کنه او په دې کې بیا چې کمنو د حکومت ته طرف دې ته سونه پارټیسیپیشن یا کوارډینیشن مثال په سپورتس په اکسسریز کې دی او مطلب په فاندینګ کې دی دې سونه مطمئن دي
کتلې رو ډیر یو ډیټیل سوال وکړو د اول ود د ایجوکیشن حواله سره جواب ورکول غواړم چې زموږ څومره افورټس دي دا ما افورټس دي نو مطلب دا چې اټس ناټ سپورټډ بای اني ګورنمنت یا دیس از خلګ ائی ام ډوینګ اټ بای مای اون سیلف دا ما خپل دی خپل خوري سره یو مینا دا خپل خوري د پر لګیم منډي وه ما دی خلکو باندې میړه خوګیږي او نو دی ایجوکیشن خبره ونه ریسنټلی اوس ته نن هم دا ما دی فسله کې یو میټینګ شوه دی او ان شاء الله دا سلسله بیا موږ مخکې وروخو اوس د فایبر ایجنسی کې 50 پرائمری سکول کې دی هغه د بیسیکلی لګیم اډاپټ کوم او هغه اډاپټیشن کې ما مقصد دا دی چې د 50 کورونو بمونګه کیپیسټی بلډینګ کوم ماشومانو سره بمونګه ډیفرنٹ سیشنز کوم ټیچر سره به سیشنز کوم ریکریشنل اکټیویټیز به پکې راولو او ټیلنٹ هانټ پکو د 50 سکولز کې به 25 فیمل سکول وی 25 فور میل سکول وی دیز آر د خپل لیول انټرونشنز دی چې خپل اړه څه کول شي ما آی ایم ویری تھینکفل چې کوم د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دی ډیر اپریشیټ کړو د انیشیټیو او هغه موږ ته تیار دي 50 سکول ما ته انیشلی هغه موږ ته هینډ اوور کی لایک د سلسله کې سره سره د خبرو شو د پټومنټ سپورټ خبرو شو ګورګي ډیفرنٹ موږ زما کار ډیر واسطه آی ایم ورکینګ ان ایوري سیکټر که تاسو ګورئ اوس ما کوم چې دا یو ریټ پټیشن دایر کړی دی دا زما خپل پټیشن دی ما پرسنل په کیپیسټی کې کړی دی که دسې سپورټس اکټیویټیز وی دا یو اسوسیشن دی proper channel باندې نو سو مچ دی ګورنمنت نه کم لیول پر سپورټ کوي هغه کوي په چې کوم هغه کار نه وی کوم چې زمونږ انټروینشن دی وی آر ډوینګ اټ بای مای سیلف او یا د ما فل ټیم دی نو فل ټیم کوله کې یو او سٹیٹ ویل پکار دے او سوپر سٹیٹ ویل نی نو کار دے گران جی
اخیرا کے بدرنا تا پوسو کما چی ټولو اوریدون کو تا بدستا سو لخواس پیغام وی او پ راتلون کی لپار سا سو غټ پلان سے دے
ټولو زما مرونو خواندو لا خاص کر ځوانه بیا دوم چې پیغام زده شي خاص کر د زبل پښتنو سیمو کم چې ځوانان دي اته په لکشن فوکس کول غواړم دې وخت کم حالات روان دي او زمونږ باندې ډیره زیاته ریسپانسیبلټی ده ډیره ذمہ داریاں دي زما خیال کوم دغه وخت چې هغه ذمہ داریاں تاسو پوره کړئ مختلف زرین را چې انسان ډیر غټ بوج دی بزان واخلي او وړه وړه انیشیټیو سری هغه هم چې کله کلکټیولی هغه ډیر غټ امپیکټ په معاشره باندې په سوسایټی باندې دا ما خیال کې دا ودمغه غټ چیم دی چې زمونږه انډیویډوالي هر کس خپل په لیول باندې افورت شروع کی خاص کر دی سوسایټی د لپاره دی بهتره لپاره
ډیر مهرباني مهرین افریدی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیر مننه چې تاسو موږ لا وخت
ثانک یو جی ډیر مننه چې ډیر خو لګی تاسو سره تمام خبرو شو
اوریدونکو د تاسو نه هم مننه امید کو چې نننې پروگرام بس تاسو خوښ شي وي پر اتلونکو هفتو کې به د غشاند نور ملمنې راځي لغوي سره به د غوي د کار ژوند او تجربه په اړه خبرې کو تر هغه ماته اجازه ترکړه د الله پامن
اصل راست صدا کت دے ہم
جمهوریت.
ستړي مشهید جمهوریت پر نننې خبرونه کې باور چې بشري حقوقونه څه ته وایي، په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی، بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري، په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندي دي او کوم نه دي، په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي، خوندي کیږي او پرمختګ کوي، دا او نورې پوښتنې پر نننې خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو د جمهوریت خبرونې په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف، تاریخ، په پښتون مېشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې. موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې به ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملي شي او د حکومت د یوه نظام په توګه کار وکړي. په جمهوریت خبرونه کې موږ تا کارپوهان وویل چې په ښه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره جوړیږي. په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقونو غږیږو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقونه څه ته وایي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي بشري حقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبیعي توګه ورکړل شوي وي. د دې د انسانانو له قومیت، د اوسېدو له ځای، جنس، قومي یا نسلي اصل، رنګ، مذهب، ژبې او یا بل حالت سره تړاو نه وي. هر انسان دا حقونه لري. موږ ټول پرته له تفریق و توپیره خپل بشري حقونه لرو. دا حقونه له یو بل سره تړلي، پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدونکي دي.
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقونو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدو معنا څه ده؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقونه لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقونه پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقونه له خلکو نه سي اخیستل کېدای، هر کس یې لري.
معنی دا چې دا ټول حقونه هر وګړی او هر ټولنه لري. داسې نه ده چې ځینې کسان به یو څو حقونه لري او نور به نه لري. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا وایي انساني حقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کېږي.
د بشري حقونو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواري اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونه کړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقونو او بنیادي ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
تر دې تعارف وروسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بېلېدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت د یو څو حقوقو ورکړي او نور بنه ورکوي.
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه نشي کولای چې تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو. دا یو بل سره تړلې دي. کدی کې تاسو یو یا دوه اهم حقوقونه پرې دی نو هغه باقی بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي. لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه، نو فریډم اف اسمبلی، دا فریډم اف ایکسپریشن دی، فریډم اف اسوسییشن دی، لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق، لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی، سیاسي پارټي جوړه کی، بیا هغه خبره وکړې شي او بیا غي ملاوی دی شي په یو ځای کې. نو که تاسو څوک ملاوی دو ته نه پریږدي یا غي ته دا حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکړي، نو بیا غي نه دا باقي حقوق تاسو اغستې نه شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده؟ آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه؟ کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانين جوړيږي، هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانين جوړوي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانين دي کنه، د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه، دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي. لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو، خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووینانس دے چاغا سائن کینو اغا خپل پا پاکستان کے اغا قابل عمل نشی پاکستان بیا دا ہم یو زمواری اغست دے چاغا با قانون جوڑائی چدل تک کی چیز کم لاندے و بیا دا حکونا دا پاکستان دا غط خلق ہوتا دا میسر ہی
په کابل کې د سیاسي او بشري حقوقو چارو پو عبدالستار سعادت وای چې د لدې خبرې سره موافق دی چې بشري حقوقونه له یو بل نه بیلیږي. دا هم وای چې ځینې حقوقونه د یو بل ضمانت هم ورکوي، لکه د ژوند کولو حق د نورو ټولو حقوقونو ضمانت ورکوي.
کله کله د شي چې یو حق د نورو حقوقونو متضمن وي، لکه موږ چې کله د حیات حق وای یا د ژوند حق، نو دا د ټولو حقوقونو مور ده. یعنی یو څوک ژوند دی یو انسان په توګه چې هغه د تعلیم حق لري، د کار حق لري، هغه د بیان د ازادۍ حق لري او د څور څه نور حقونه. نو طبعا کله چې په افغانستان کې د حیات حق خوندي نه دی، یعنی مشکل سره مخامخ دی، تهدید دی، دا په دې معنی چې نور حقونه هم جدا زیانمن دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څنګه ده؟ عبدالستار سعادت وایي په افغانستان کې د بشري حقونو حالت ښه نه دی او ډېر خلک له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
مثلا د تعلیم حق دا بشري حق دی او اساسي حق دی، خو دا حق عملا په افغانستان کې دا اوس د افغانستان د ډېرو زیاتو اتباعونه سلب شوی دی. کله چې تاسو د افغانستان په جنوب کې ګورئ، د افغانستان په شرق کې، د افغانستان په جنوب غرب او ځکه کې، یعنی په دغه ټولو کې عملا خلک د تعلیم نه بې برخې دي. کله چې تعلیم نه بې برخې شي، بې تعلیمه نسل لا پورته شي، هغوی ته بیا ځینې نور حقونه نشي ورکول کېدلی. یعنی محدودیت ورته پیدا کېږي، لکه د کار حق. هغه څوک چې سواد نه لري، هغه چا چې تعلیم نه یې کړی، د هغه لپاره بیا د کار هغه حق نشته. بشري حقونه د جدي ګواښو سره په افغانستان کې مخامخ دي، ځکه جنګ دی او په جنګ کې ډېره صدمه د بشری حقونو لپاره چې هغه نو په سمه توګه نه ورسیږي.
ساده توای په افغانستان کې د انتقالي عدالت بهیر هم نه دی عملی شوی. دی وايي کدا سی وشي نو ځنې چارواکي سخت سزاګانې لیدل شي او همدا وجه ده چې چارواکي دا بهیر نه عملی کوي.
یو شمیر کسان په افغانستان کې رسیدي چې هغه مهم چارواکي دي په افغانستان کې، مهم کسان دي دولت کې. هغه ډېر انسانان وجدي دلته، ډېر بشری حقونه نقض کړي. هغه کچیرته دی انتقالی عدالت پروسه تطبیق شي، هغوی تر اعدام پورې په جزا باندې محکومېدای شي، نو هغه کسان د بشري حقونو د ودې د انکشاف نه، د تامین نه هغوی ویره لري. بنان هغوی نه یوازې نه دي کړي، بلکې هڅه یې کړې چې دا مسله سبوتاش کړي، مخنیوی وکړي.
سادت وایي هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو وضع سم کړي.
یو داسې کسان دي چې بلې و په افغانستان کې هغه بشري حقونو موازینو باندې باور لري، د هغه لپاره کار کوي، تلاش کوي. نو موږ یو متناقض او متضاد حالت لرلی. کومه مسله چې ډېر زیات بد تاثیر کړی، هغه دا ده چې د افغانستان د دولت کمزوري ضعف سبب دیده شوی، بل نړیوالې ټولنې هم دوګونه یعنی متضاد برخورد لرلی دی. ځینې کسان چې بشري حقونو په برخه کې عملا هغوی دخیل وو، هغوی حتی بشري حقونو کمیسیون ته لاس پیدا کړی. مثلا د بشري حقونو د رئیس په اړه ډېر زیات ملاحظات شته په افغانستان کې، خو هغوی عملا په دې پوزیشن کې دي. نو دا مشکلات عملا په افغانستان کې دي.
اوریدونکو، په هر هیواد کې پارلمان قوانین جوړوي. په افغانستان کې هم پارلمان قوانین جوړ کړی دي، خو د بشري حقوقو په برخه کې جوړ شوی قوانین زیاتره وخت په نړیواله توګه تر انتقاد لاندې راځي. له عبدالستار سعادت مې پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د پارلمان رول ته څنګه ګوري. دی په جواب کې وایي،
د افغانستان د پارلمان موقف له بده مرغه کمزور یو یا حتی کله موزر وو. په تیره دوره کې دوی د جنگي جنایاتو د عفو مسله مطرح کړه، چې یو مصاحبه دوی درلودله په دولسو مادو کې ولسمشر ته وړاندې کړه، د ولسمشر ورسره موافق نه شو. دوی هغه شپږو مادو ته راوستله، خو یعنی عملا حق الله یا د ټولنې له خوا ته نه د دعوې د اقامې حق سلب کړه. اوس هم په قشري مسایلو کې دا مشکلات شته.
سعادت وایي که په افغانستان کې بشري حقونه د یو ارزښت یا قدر په توګه توضیح او تشریح شي، نو دا ډېره ګټه رسوي.
د بشري حقونو بحث چې موږ کوو، دا ولا باید په ټولنه کې د یو ارزښت په توګه مطرح شي. هغه چې کله د ارزښت په توګه مطرح شو، خلکو هغه وپېژنده، بیا په رایو کې انعکاس کوي. یعنی هغه کسان ته رایه ورکول کېږي چې هغه عملا په دغه ارزښت باندې باور ولري. په افغانستان کې یو خدا ده چې په ولس کې هم ډېر زیات د بشري حقونو مسله یانه مسله ده. حتی ځینې خلک په دې مفهوم چې دی او غربي ارزښت دی، ډېر زیات په مفهوم نه پوهېږي، مخالفت ورسره کوي. بل دا ده چې نړیوالې ټولنې اوسني نظام ډېر زیات دی جنګ سالارانو او د بشري حقونو د ناقضینو د قدرت په برخه کې هڅه وکړله، چې مخکې مې وویل دوی عملا دا سبوتاژي
دا ټول فاکتورونه سبب د دې کېږي چې ممانعتونه یې په مقابل کې ډېر شي. دا مسله تشهیر نه شي.
د بشري حقونو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي پاکستان ډېر نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي خو عملي کړي یې نه دي. دی وایي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونې یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړی دی خو په هیواد کې دننه یې ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړي.
ډېر زیات کنوینشنز دي چې هغې لپاره څه لږ ډېر قانون جوړ شوی دی. ډېر زیات کنوینشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړي دي خو هغې لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنوینشن ساین کړي دي دو درې کال کې، بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یو انٹرنیشنل کنوینشن اگینسٹ ٹارچر دغه خلاف چې ایزار رسانی خلاف چې کوم کنوینشن دي، او خود دې په مت کې پاکستان کې فلاسه قانون سازی نه ده شوی، او چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کوي.
ل کامران عارف هم پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوي دي او کنه، د بیلګې په ډول د تعلیم حق. دی وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې یو څو حقونه دي ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وایي ټول حقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
دا فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي دا زما خیال کې دا مناسب نه ده. حقوق چې څوره دي دا تاسو اول خبره وکړه دا یو بل سره تړلي دا پوره پکار دي، او دې کې دا ویل چې دا حق ضروري دی او دا حق ضروري نه دی دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروري دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي، بعض حقوق کې به لږ ډېر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی، ټرینډ استاد پکار دی، نو هغه کې کېدای شي دا څوک نه وایي چې تاسو نن دستخط وکړو سبا به دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کې به ټایم لګي، خو خبره دا ده چې هغه په لس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي، او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهي یا پوهه لري او کڅنګه؟ کامران عارف وایي په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دي او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک به آگاهي او ډېر خلک به آگاهي، لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاه دي خو خلک بې وسه دي څه کولی نه شي. لکه کنوینشن اگینسټ ټارچر وګوري نو دا خو زما خیال دی هر ماشوم او لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کړي اولټایز وانټ کړي. دا خو لکه بعض داسې خبرې دي چې دینا خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو، کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمې وي، خو زمونږ چې کم دی وخت کې زمونږ سوسایټي ده هغه کافی حد پورې خبر ده د دغه نه. خو که هغه یو خبره نه کوي، که دغه دغه که هغه یو طرف ته نه ځي نو د هغې به څه وجه وي؟ او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی، او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه څه جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه. کامران عارف وایي د ډیرو حقونو ترلاسه کولو لار سیاسي وي، او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقونو اغستو لار چې کومه ده هغه سیاسي ده، او دا ډیره زیاته ضروري ده چې پاکستان کې جمهوریت وي او خلکو سره یو سیاسي لار وي چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوښتو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ ښه نه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وایي داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وایي اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ، نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ټیک دی که غلط دی که خلک ورته هر څه وایي، دا یو لار دا په دې تلل دي، او دا به رو به دا هغه دغه ته ورسي، هغه لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوی کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدی شي، او همدغسې چې دا سلسله جاري نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغه مناسب نه ګڼي چې هغه روان دی راولي، هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی. د جمهوریت نه بغیر انسانی حقوق نشي راتلی، بلکې جمهوریت په خپل یو انساني حق دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشري حقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي، او هر حکومت پړوي چې خلکو ته